د ډیوا ریډیو ادبی خبرونه د غزل محفل ګرانو اوریدونکو زما بارکوال محفل سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله وياست. د غزل محفل په دې خبرونه کې هم سندرې درته لرو او یو شاعر مو هم درته رامیل مکړی دی. خو کله کله ځینې اوریدونکي ګیله کوي چې په د غزل محفل کې اوس اوریدونکو ته کم وخت ورکول کیږي او د دوی شاعری نه پکې خپریږي. نو نن موږ تاسو ته هم زیات وخت درکوو خپرونې ته راسي او خپلې معیاري غزلې معیاري نظمونه راواوروئ. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 00-1202-205-0403. شمیره یو ځل بیا واورئ: 00-1202-205-0403. بل شمیره ده، په دې شمیره په وړیا توګه موږ ته ټلیفون کولای سئ: 0800-999-0 0800-999-0. د غزل محفل په دې خپرونه کې به د ځینو نورو شاعرانو غزلې او شاعري هم دراوروم چې په اوس وخت کې ښه شاعران ګڼل کیږي. او زه به تل هڅه کوم چې څنګه چې زه د غزل محفل خپرونې ته د اوس وخت ښه شاعران را میلمانه کوم، همداسې که د شاعرانو شعري ټولګې زما لاسته راتلې له هغوی څخه به هم یوه نیمه ښه غزل یا ښه نظم دراوروم. نو د اوس وخت د یوه ځوان شاعر خو چې په ځوانه ځوانۍ باندې له موږه بیل سو، د ارواښاد ریاض تسنیم یوه غزل دراوروم. ریاض تسنیم د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې له شکه پرته چې ډیر ښه شاعر و، او د ریاض تسنیم د شعرونو درې ټولګې چاپې، خو په دې وروستیو کې له نیکه مرغه په افغانستان کې د یوه ځوان لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد په زیار باندې د ده د شعرونو کلیات چاپ سوی دی چې په دې ورځو کې تازه له چاپ راوتلی دی. او د ده د شعرونو دغه کلیات په افغانستان کې یوې خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. دغه شعری د ریاض تسنیم د شعرونو کلیات د افغانستان په کتاب پلورنځیو کې په جلال آباد او په کابل کې، او کېدای سي په راتلونکو ورځو کې ژر دا په کوټه او په پېښور کې هم په کتاب پلورنځیو کې تاسو ترلاسه کړئ. نو مخکې له دې چې د خپرونې میلمه شاعر ته هرکلی ووایو او له ده سره خبرې پیل کړو، د ریاض تسنیم یوه غزل دراوروم: خاورې سو تا ته به ګونګې اشارې کولې، خاورې سو تا ته به ګونګې اشارې کولې، دا چې لمر او کلا کانو ته سجدې کولې. ژوند خو ګیلې وې د خپل ذات او شش جهات د منظر، ژوند خو ګیلې وې د خپل ذات او شش جهات د منظر، ما زمانې ته وکړې ما ته زمانې کولې، بیا د سفر په شپه د کور په درشل ودرېدم، بیا د سفر په شپه د کور په درشل ودرېدم، بیا چوپ ولاړ وم او خبرې دروازې کولې. او څه په زړه سختې د څلورو دیوالونو قاعده، څه په زړه سختې د څلورو دیوالونو قاعده، ښه راته یاد دی ما د ګل په څانګو شپې کولې، زه او زما خاورې ځواني زیړ مازیګر تسنیما، زه او زما خاورې ځواني زیړ مازیګر تسنیما، ټولې خبرې وې د درد خو آینه کولې، خاورې سو تا ته به ګونګې اشارې کولې، دا چې لمر او کلکانو ته سجدې کولې. دا د ریاض تسنیم په زړه پورې غزل. کله به موږ د ریاض تسنیم پر کلیاتو هم خبرې کوو، په هغه کې به د شاعري اندر راوړو، او د ریاض تسنیم چې کوم نږدې ملګري شاعران دي چې د ده په شاعري باندې ښه پوهیږي او د ده شاعري په ژوره توګه لوستې ده. له هغوی سره به د ریاست سنیم پر شاعري هم غږیږو. ورځو د نن خپرونې میلمه شاعر ته. د نن خپرونې میلمه مو آزاد خان آزاد دی چې د جنوبی پښتونخوا د پښین سیمې د بوستان تحصیل اوسیدونکی دی. د آزاد خان آزاد د شعرونو یوه ټولګه هم چاپ ده او د دې ټولګې اوس اته کلونه کیږي چې چاپ شوې ده. خو دا چې ولې د آزاد خان آزاد نور شاعري نه ده چاپ شوې په دې به هم سره غږیږو او آزاد خان آزاد به خپله شاعري هم راوروي. نو هرکلی ورته وایم آزاد خان آزاد صاحب، په خیر راغلی.
مهرباني برکوال صاحب، مننه کور ودان.
لومړی خو ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د غزل محفل ته راغلاست.
مننه تاسو مو کور ودان. شکر ودانې وای، شکر یم ادا کوم چې تاسو موږ دغه وغوښتل.
نو آزاد صاحب، ستاسو له شاعري به راپایل کړو او وروسته به بیا خبرې کوو. نو په پایل کې که ته هم خپل غزل راواوروي، یو نوې غزل کې دې لیکلې وي.
غزل به درته واورم، زه خبره ده. نو غزل درته واورم. یو غزل ده. زلکه پښتون وطن په امال سوما، زلکه پښتون وطن په امال سوما، زلکه اوښ څو ځای حلال سوما.
ډېر ښه.
او ستا تر لیدو مخکې داسې نه وم، ستا تر لیدو وروسته په دې حال سوما.
واه ډېر ښه.
او زر وار رنگ سوی او جوړ سویم، زر وار رنگ سوی او جوړ سویم، زه د یار پر مخ د رنجو خال سوما. او نه خو دې د غاړې لونګین کړم، نه دې پر سینه باندې را ټال سوما. او نه خو ستا د یاد د خاورو تلی سوم، نه ستا د لاس نقش ستا په دیوال سوما. او ما که نازوی نو بس آزاد میکی، ډیر په دې کپس کې په زوال سوما.
ډیر ښه، ډیر خوندور. آزاد خان آزاد صاحب، ستاسو د شعرونو لومړی ټولګه زه په ماښام کې اوسم، دا په 2010 کال کې چاپ شوې ده، اوس یې دا اته کلونه کیږي. نو څه فکر کوئ چې په دې اتو کلونو کې ستاسو په شاعرۍ کې څومره بدلون محسوسوئ، چې څومره بدلون پکې راغلی دی ستاسو له لومړۍ شعري ټولګې را وروسته؟
په شاعرۍ کې خو بدلون زما په شاعرۍ کې خو شاید دونو بدلون نه راغلی، کوڅونو په بین الاقوامي سطح چې کوم ګورو شاعرۍ کې خو بدلون ډېر راغلی دی. او البته زما شاید مطالعه کم وي یا چټي دومره نه لرم، نو شاعري هم ډېر اوس کم کوم، خبر نه یم چې صرفیات زیات یا څه مسله ده. خو بهرحال بیا هم شاعري کوم کله کله، دا چې شعر مې لیکم خامخا.
نو شعر ته وخت ولې لږ ورکوئ؟
نو خو لکه مخکې چې ما ول، مال بوختیاوې زیاتې دي، مصروفیات زیاتې، په نور سیاسي کارونه هم ډېر دي، او دغه کو دنده هم ترسره کوو خامخا، تقاضا مې نورې هم شته.
نو تاسو خو سبب مصروفیت وباله، خو زه یو بل نظر هم درم. څه فکر کوئ چې آیا شاعري هم اوس یو څه ګرانه سوې نه ده؟ ځکه چې اوسنۍ شاعري تر شاوخوا لس یا پنځلس کلونو وروسته په دې اوسنۍ وخت کې یو څه نور هم نوې سوې ده. تشبیهات او استعارې دا بیخي بدل سوي دي، او ځوانان ډېره نوې شاعري کوي. نو یو سبب یې دا نه بولئ چې کېدای شي ځینې شاعران فکر کوي چې که نوې خبرې په شعر کې نه لري، نو ښه ده چې میدان نورو ځوانانو ته پرېږدي؟
همدا خبره ده. خو دا خبره خو ده چې موږ هم غواړو چې بایي داسې نوي کوم طرز شاعري چې دغه زموږ شاید د وس خبره نه ده. نو ځکه زه غواړم چې دونه نوي شاعران واورو، نوي شاعران وګورو. موږ اوس تر وخت لږ یو قسم تېر شوي یو، هغه شاعري نه شو کولی نن سبا چې کوم نوي ځوانان چې کومه شاعري کوي.
او آزاد صاحب، داسې راته ووایاست چې تاسو خو به اکثره په کوټه کې چې به مو سره لیدل، هلته به مو د ملګري لیکوال په ادبي غونډو کې به مو برخه اخیستله. د ملګري لیکوال چې په څه ډول شاوخوا شل کلونه په پرله پسې ډول ادبي غونډې وکړې. په دغه غونډو کې د ځوانو لیکوالو خصوصا د شاعرانو ډېره ښه ادبي روزنه وسو. څه فکر کوئ چې آیا په دغو سیمو کې اوس هم په دې ادبي ټولنو کې د ځوانانو هغسې ادبي یا شعري روزنه کیږي، یا د شعر چې کومې باریکۍ دي، یا د شعر مطالعې ته چې کوم هڅول دي، آیا دغه ځوانان نن سبا دې ته هڅول کیږي په دې ټولنو کې که نه؟
یار تر څو پورې زه معلومات لرم خو دغه غونډې اوس هم دوام لري، دا غونډې کېږي، خو له بده مرغه چې زه حاضري ډېره کمه پکې کوم، نو زه که پر کوم ډګر ولاړ یم که زه ځان څه بولم، نو دغه د ادبي ملګرو د کوچې محنت چې هغه دغه په محنت په برکت باندې زه نو تر کومه ځایه رسېدلی یم، هغه د دې د ناستې برکت دی، د دوی د محفل برکت دی.
صحیح. نو آزاد صاحب، بس په منځ منځ کې به له اورېدونکو سره هم خبرې کوو، د دوی شاعري به هم اورو او له تا به نور شاعري هم اورو، پر شاعري به هم غږیږو. ورځو شمالي وزیرستان ته. ایوب وزیر صاحب په خیر راغلی.
مننه محفل صاحب، تاسو ته د ریوی کارکونکو ته او اورېدونکو ته مېلمه ته سلامونه وایم.
ډېره مننه. زموږ سلامونه هم ومنه.
مننه. غزل در سره شریکوم که اجازه دی.
نوی غزل ده
پورا نوی خونه ده، 2000 فکر اوله ده، او کابل که ده مکه شده و ده اکی پا ترس که ملی کلی و
بل. ایوب وزیر صاحب، یو پښتنه لرم، دا راته وایه ته چې دا زموږ خپرونه اوري، څه فکر کوئ چې آیا دا خپرونه تا دې ته هڅوي چې یو څه معیاري یو څه نوی غزل دې خپرونې ته راوړي؟
زمان خو یخل صاحب مونږ په تیرو پروګرامونو کې تاسو د شاعري اورولې ده، زمان خو دا سیمه داسې ده چې د دې شاعر به خامخا د حالاتو نه او د دې نوي سیستم نه متاثره کېږي، ځکه چې اوس خو هغه د پخوا په شان د رومانی غزل یا څه هغه تاثر ختمېږي، ځکه چې کته غزل تا خیال هم جوړوي خو هغه د رومان غزل کته شروع هم کې خو مینس کې شعرونه د پښتونخوا وطن راځي، د لر بر افغان راځي.
نو دغه شاعرانو موږ ډېر لرو چې هغوی د وطن په دې دردمنو او له ناورین ډکو حالاتو باندې شاعري کړې ده، خو ډېر له هنر او له شعري خوږلاته ډکه شاعري کړې ده، چې که نومونه در اخلم کېدای شي چې د دې خپرونې نمایي برخه ونیسي. ډېر شاعران داسې هم سته خو پارال. نو ستاسې غزل دلته غوږ یو.
او مهرباني ته ومونه زولم وخت مراکه. غزل مطلع ده چې د پښتنو چې په ذهنونو باندې څه شوي دي، د پښتنو چې په ذهنونو باندې څه شوي دي، په یوه لار نه ځي، په زړونو باندې څه شوي دي.
ډېر ښه.
او شعر دی چې اوس که کوي هم هیڅوک چې ځواب نه ورکوي، اوس ککوي هم هیڅوک یې ځواب نه ورکوي، د دې بادار په اذانونو باندې څه شوي دي. بل شعر دی چې په ممبر دی همیشه د جنګ کیسې کولې، چې په ممبر دی همیشه د جنګ کیسې کولې، مولا نن ګوره جمعتونو باندې څه شوي دي. چې کیبل روخ شو د دنیا کارونه مخ ته راشي، چې کیبل روخ شو د دنیا خیالونه مخ ته راشي، نه یم خبر چې مو په زړونو باندې څه شوي دي.
ډېر ښه.
اوس د پخوا په شان بیخي هم سره سپین نه ښکاري، اوس د پخوا په شان بیخي هم سره سپین نه ښکاري، د چم د ښکلو په رنګونو باندې څه شوي دي.
ډېر ښه.
او مطلب ده چې فاخر ایوب دلته چې یو خشي هلته ډله بیمار، ایوب دلته چې یو خشي هلته ډله بیمار، د دغو خلکو په نیتونو باندې څه شوي دي.
ډېر ښه. ډېره مننه. او ورځو اندوباخ ته ورځو. قدیم جان مرغیواله په خیر.
سلامونه بارکوال صاحب، تاسو ته استاذ قدرمن میلمه آزاد خان آزاد صاحب.
ډېره مننه مرغیوال صاحب.
وعلیکم السلام.
برکوال صاحب آزاد خان آزاد صاحب کو وینو د مسلم باو کله اسلام مشایرو کی او سرکشینو او خپل شیرونو نور او ورودی زمورو نو پښتنه به یو عام پښتنه به مترکم بیا به غزل یو دوه درې بند وې
یو اجازه درازه
پښتنه مودا ده آزاد خان صاحب لرنګ یا لغه په اصلاح د بدن چې کم جوړښت وي دغه د یو شاعر دپاره څل دغه په کار دی خولۍ ټکرای صدرۍ دا د شاعر پر مزاج یا د شاعري پر شاعر پر شاعري باندې د هغه پر دغه باندې څه اغېز کوي پښتنه مو دا ده او غزل به یو غزل لږ ووایم زړګی کله نا کله چورک میله کوګله چې زړګی کله نا کله اور واخل زندخی زی تور لگای کله نا کله او د زړه دیوالونو مخسلی د خزان راشي د زړه پر دیوالونو مشلی د خزان راشي راوران مو کې د مینې کورکای کله نا کله او چشال مو د جانان د شایسته حسن میلمسی چشال مو د جانان د شایسته حسن میلمسی بس مات سم بند پر بند لکه بنگړای کله نا کله او پجبه می څوک نه پوهیږي ګډي وډي ویایم قدیم جان مرغیوال سم ګونګای کله نا کله
ډیره مننه مرغیوال صاحب مرغیوال صاحب فکر کوم ستا پوښتنه آزاد خان آزاد صاحب به دا درته جواب نه کړو ځکه چې یو خدا خپرونه پر شاعري باندې خبرو ته ځانګړې شوې بل دا دی چې شاعر یو هنرمند دی هغه شعر لیکي شعر یو هنر دی نو هنر چې دی د شعر هنر هغه د شاعر له ذهني استعداد سره کار لري او لدې سره فکر کوم کار نه لري چې هغه اوږدې څڼې پرېږدي لنډ وېښتان پرېږدي اوږدې جامې جوړوي په پتلانه کې ګرځي لونګۍ تړي نه تړي نو د شاعر له ظاهري بڼې یا له جامې اغوستلو سره فکر کوم دا کار نه لري او نه به فکر کوم چې دا پوښتنه له ادب او له شاعري سره تړلې وي هرحال ډېره مننه بیا هم چې زموږ د همیشني اورېدونکي په توګه خپرونې ته راځي او خپله شاعري راوروي آزاد خان آزاد صاحب په منځ کې به زه د ځینو نورو شاعرانو شاعري هم اوروم که دې خوښ وي د استاد قلندر مومند یوه غزل به له اورېدونکو سره شریکه کړم او وایي زه په قامت او په زلفانو یادوم زه په قامت او په زلفانو یادوم ان په سر د دارې چې یارانو یادوم او تاسو که رشته د مینې پریکړه رانه بیل سوی تاسو که رشته د مینې پریکړه رانه بیل سوی زه به مو د لارې رفیقانو یادوم او مات مکړو آیین راله د زړه لا په ما بلوسی مات مکړو آیین راله د زړه لا په ما بلوسی هغه تت نقش چې ظالمانو یادوم او عقل مناسب سا زولنې په ما پرزو کړئ عقل مناسب سا زولنې په ما پرزو کړئ او ګوري ګوري زلفې هوشیارانو یادوم او هاغه چې روان دی زړه چاودلی پښې تڼاکې هاغه چې روان دی زړه چاودلی پښې تڼاکې هاغه قلندر درته یارانو یادوم او زه په قامت او په زلفانو یادوم ان په سر د دارې چې یارانو یادوم آزاد صاحب بیرته ستاسو شاعري ته راځو دا راته وایاست چې په شاعري کې مو ډېر کم صنف ته تمایل زیات دی غزل زیات لیکئ نظم زیات لیکئ او د نظم او غزل پرته په نورو اصنافو کې هم شاعري کوئ که نه
یار مستر څونه شاعري مې کړې دی یا کوم یا څونه څه زما سر په خلاصېږي نو هغه د غزل ته راته پورې ده په نظم کې څنګه ته گزاره کوم کله کله راشي او نظم ولیکم خو نور صنف کې ډیر دغه مهارت نه لرم بس د شاعری تر ده پوری تقریبا نیمه سیسته گزاره کولای شم.
آزاد صاحب څه فکر کوي چې آیا غزل ولې دومره محبوب صنف پاتې سول که وګورو غزل چې لکل رئیس له عربي فارسي شاعري ته راغلې ده او بیا فکر کوم شاوخوا زر کلونه کیږي یا به تر دې یو څه کم وي چې د پښتو لومړی غزل د هلمند په شاوخوا کې د زمینداور په سیمه کې اکبر زمینداوري ولیکله او بیا په پیړیو پیړیو چې د پښتو کوم کلاسیک شاعران پاتې سوي دا غوم تقریبا زیاته شاعري په غزل کې کړې ده. څه فکر کو چې غزل ولې دومره خوندور صنف دی چې تر اوسه پورې لا د شاعرانو په زړه کې محبوبیت پاتې کم نسو؟
که زه ووایم چې شاعري اصل د غزل نوم دی، زما په خیال غزل واقعیه ده چې یو دغه دی صنف دی چې په هغه کې کم ردیف کافیه هغه کوم پابندي چې د هغه کې را روانه ده، نو په دغه وجه باندې غزل ما ته زما په خیال مشي دغه ډېر خوند په کښې دی، په هغه کې ډېر محبوبیت زیات دی.
اردو یوې سندرې ته د شفیع اسار په غږ کې د هادي ملا دغه شعر سره اورو او بیا بیرته د غزل محفل ته راګرځو.
غير عقل وخبل سر تدرد سرسي كافر عقل وخبل سر تدرد سرسي يارت سوي هر يوش كلمي دل برسي يارت سوي هر يوش كلمي دل برسي شد حسن فتلب مزر بحرسي يارت سوي هر يوش كلمي دل برسي يارت سوي هر يوش كلمي دل زلف لا خروي بیا سحر سي شپد زلف لا خروي بیا سحر سي يار ته سوي هر يو شخلي مي دل پر سي يار ته سوي هر يو شخلي مي دل پر سي شيد حسن فتل مزر بهر سي سوي هر يوش كلمي دل برسي يار تسوي هر يوش كلمي دل برسي
د غزل محفل ادبی خبرونه ته مو یو ځل بیا هر کله کوم د نن په خبرونه کې را سره د پښین د بوستان سیمه شاعر آزاد خان آزاد را سره میلمه دی د آزاد خان آزاد د شیرونو یو ټولګه ز په ماشام کې اوسم هم چاپسوې ده آزاد صاحب درته وایس چې نوې شاعری مو نور څومره کړې ده او د نور شاعری د چاپ کله نیت لري
یار شاعری مو څه کړی ده ته یو کتاب چاپولی شو نو ګورو چې بس څه مالي مشکلات هم دي نو ګورو چې کله به چاپ شي بس دغه انتظار یو مژم
دارته وای چې دغه مخکې ټولګه چې د چاپ کړې وه څو دانې د چاپ کړې وه او څومره خرڅه سوه او بل دارته وای چې په مخکې ټولګه باندې څومره بحثونه ادبي بحثونه باندې وسول شاعرانو وستایله وای نه ستایله څه وای
یار مخکې د مخکې ټولګې په 2010 کې چاپ کړې وه ادبي بحثونه خامو خلڅه نه څه پر اوس په چمن کښې ادبي غونډه ورباندې وسوه خانوزۍ کښې ورباندې وسوه ځینو ملګرو خامخا وستایله او خامخا به تنقیدونه هم ورباندې شوي بل
څه وایي چې دا زموږ په اوسنۍ شاعري کې دغه د یو شاعر چې کوم حق وي د هغه چې شاعري چې د کوم معیار وي په زموږ په د ادبي غونډو کې هم چې د هغه کوم حق وي د هغه پر شاعري خبرې نه کېږي نه ستایل کېږي خصوصا که بیا د لیک هغه راواخلو د شاعرانو پر شاعري باندې داسې لیک نه کېږي چې د هغه کوم مقام وي چې هغه د تنقیدي اصولو په رڼا کې پر هغه باندې کره کتنه وکړي او د هغه د شعر چې کومې خوبۍ وي د هغه د شعر چې کوم معیار وي هغه لوستونکو تور په ګوته کې دا رویش یا دا دود څنګه بولی په اوسنی وخت کې دا ډیر تر دا هغه تر سیوري لاندې نه بولی چې ځینې شاعران که څوک یې خوښ وي په عام ژوند کې د هغه شاعر سره یا ملګرتیا وي نو دا هغه شاعري ستایي خو یو شاعر که ګمنامه وي یا دا وي چې لا هغه شاعر سره نه پیژني نو د هغه پر شعر باندې نه په لیکلي ډول څه لیکي چې د هغه شعر وستایي نه یې په ادبي غونډو کې ستایي
یاره برکوال صاحب په دې باره کښې که زه ستاسو سره دا خبره نه ومنم نو زه همدغه به نه وي که څوک ښه شاعري وکړي او د چا تر غوږه ورسېږي لیکوال تر غوږه تر ورسېږي هغه لیکوال شاعري وګوري ولولي نو ظاهر خامخا به څه نه څه که نه غواړي هم یو څه نه څه خامخا ورباندې لیکي نو چې ښه شاعري نو ظاهره خبره ده خامخا ستاینه به خلک کوي او شاعري کمزوري لکه زما نو بیا کېدی چې بیا به خامخا خلک لیکنې نور بدې کوي
نو که ته فکر کوې چې ستا شاعري کمزوري ده بیا بله شعري ټولګه څنګه چاپوي
نو خو بس نو خواري م بخښلی ده نو موږ خواري م ځای نه شي چاپ دې شي نو بیا که چا خوښوله خامه ځین داسې شان بخښي د چا خوښ خامخا
نو ځه یو اورېدونکی راخلو بیا به هم پر شاعري خبرې کوو خیبر ته ورځو حکایت صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم بارک خان
په خیر راغلی
آزاد صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او یو څو کرښې مې لیکلي دي آزاد خان آزاد صاحب ته مخې ته کېږي چې څه پوهوئ
نو راځه
ځان ته لږ زما په سترګو وګوره ځان ته لږ زما په سترګو وګوره خوږه یو ځل بیا په سترګو وګوره زلفې را خورې کړه تیاره راوله زلفې را خورې کړه تیاره راوله شپې ته د سبا په سترګو وګوره هلو او مړه په جفا باندې ښه نه ښکاري ما ته د وفا په سترګو وګوره
ډېر ښه
هر سړی که ته په خپل نظر کوي تور ته د موسا په سترګو وګوره او تور وي او که سپین وي هېڅ پروا مه کړه ګل ته د بورا په سترګو وګوره او خپله که په زړه کښې ژړغونه یي بل ته د خندا په سترګو وګوره او ستا نه به لوګی خپله ځواني کړمه ما ته د حیا په سترګو وګوره او مختار ز بارکوال میاخل صاحب مخ چې حکایت په سپین پلو پټ کړي بیا لږ د ژړا په سترګو وګوره د توجه نه مې یو جهان مننه او د آزاد صاحب او ستاسو نظر هم په غواړم چې دا څنګه د شاعري زه کولی شم که یا نه شم کولی
مننه ورځو عبیدالله ارماني ته په خیر ارماني صاحب
خیر دي په نصیب صاحب بارک ماخیل صاحب تا ته اور قدرمن شاعر صاحب ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم په دې له شلوغ جوړه خوشحاله به
خوشحاله اوسې څه دې را وړي دي
مهرباني میاخیل صاحب داسې یو لنډ غوندې شعر مې را وړی دي تاسو د قدرمن شاعر صاحب نظر ته غواړم
نوی غزل ده نوی شعر ده که زوړ ده
ماخیل صاحب بس نو اګه یې ناوخته بیا هم ته پر ما باندې چمکېتونه کوې که نه نو بیا هم داسې شعر مې را وړی دي انشاءالله
نو که تنقید در باندې ونه کړم دا د یوې ګنټې خپرونه خو بیا د کوڅې مجلس سي نو
نه نو بس برګانس کې تاسو ستا پروګرام ورته دې خوند را کوي تتاتې هم ستا پروګرام ته موږ په مینې اورو که نه
ښه نو ځه را واوره یو دوه بیتونه ځین را واورو
مهرباني وایي سپینې سپوږمۍ یو سه سلام مسافر ماخیل صاحب وایي سپینې سپوږمۍ یو سه سلام مسافر و تا ته ګوري زما جانان مسافر او زما پر څنګ به ناست وي پر سره پلنګ به ناست وي
ښه
زما پر څنګ به ناست وي پر سره پلنګ به ناست وي وي خو به ډېر ستړی ستومان مسافر په تا ته ګوري زما جانان مسافر
ډېره مننه ارماني صاحب پښین ته ورځو عزیز الرحمن عزیزه په خیر
جی قدرمن بارکوان میخیل صاحب تاسو ته او قدرمن میلمه ته او د قدرمن پروډوسر صاحب ته د ډیور ایډیټور همکارانو ټول مینهوال ته سلامونه وایم
ډېره مننه زموږ سلامونه مو ومنه څه دې را وړي دي عزیز
قدرمن بارکوان میخیل صاحب یو دوه اشعار د عبدالباري ارشاد عبدالباری یاسر صاحب دوه اشعار درته وایم او داسې دوه شعر کټ درته وایم وخت نه ضایع کوم.
راځم
وای بله کومه مقاله ده زموږ په منځ کښې بله کومه مقاله ده زموږ په منځ کښې تش د سا یو اواله ده زموږ په منځ کښې وای چې تر فکر لا وزړه ته را نږدې وي تر فکر لا وزړه ته را نږدې وي وایه کومه فاصله ده زموږ په منځ کښې د توجه مې ونه لري. مننه برکوان میاخیل صاحب د میلمه څخه دوې پوښتنې خالي لرم. پوښتنه دا ده چې دته نثر او د غزلو څو کتابونه راغلي وي او غزل کښې ده څومره کار کړی او په نثر کښې ده څومره کار کړی د وخت را کولو یوه نړۍ مننه ژوندی اوس.
ډېره مننه عزیزالرحمن عزیز. خپرونه که دې له پیله اورېدلې ما یادونه وکړه چې د آزاد صاحب د شعرونو یوه ټولګه د زه په ماښام کښې اوسم په نامه باندې اته کاله مخکې چاپ شوې ده. او آزاد صاحب نثر خو دې ما نه دی لیدلی، دا ورته ووایه چې نثر دې لیکلی دی که نه؟
نه برکوان صاحب، د نثر بالکل نثر کوشش نه دی کړی، نثر مې دی لیکلی.
ښه، نو نثر دې ولې نه دی لیکلی؟
نو بس څوک د خپل د وس مطابق زما چې څونه دغه و شاعري سره مې ډېره مینه وه، شاعري طرف ته مې توجه وه او نثر طرف ته مې توجه نه ده کړې تر اوسه پورې.
نو تا مخکې او اعتراف وکړ چې اوس شاعري ته لا هم وخت نه ورکوې، نو نثر ته به څه وخت ورکې که څنګه؟
دغه یې خبره ده، که ونه سړی چې مطالعه نه ولري نو بس هغه بیا به چش کولی شي، مطالعې ته زه هم بالکل اوس نه یم خلاص دغه.
او د حکایت صاحب خو وویل چې زما پر شعر نظر راکړې، که داسې یو لنډه خبره باندې کوې دی به په انتظار یو، بیا به نورې خبرې وکړو.
حکایت صاحب شاعري خوندوره شاعري وه، خو بس شاعري چې څونه سړی مطالعه ولري څونه شاعري وګوري کتابونه وګوري نو نور به مخته انشاءالله ولاړ شي، فلحال خو ډېر ښه شاعري وه، نوکه خوندوره شاعري وه.
آزاد صاحب دا راته ووایه چې کله چې شاعري مطالعه کوې څومره یا به فیصدي که راته ویلی سي څو فیصده دا شاعري به تل ولې چې هغه ته فکر کوې چې دا بیخي نوې خبرې شوي دي پکې او تر هغه شاعر مخکې بل هېڅ چا نه وي کړې، داسې شاعري چې د الفاظو په لحاظ خو به لا نه ووایم ځکه الفاظ خو دغه الفاظ دي چې د یوې ژبې الفاظ دي چې لاندې باندې کېږي، خو د استعارو په لحاظ، د موضوعاتو په لحاظ، د نویو خبرو، د نویو ترکیبونو په لحاظ څومره داسې شاعري به ستا په نظر په مخه درځي چې هغه بیخي نه وي؟
نو لکه مخکې ما درته وویل چې اوس زه مطالعه دومره ډېره کړې نه ده، خو خامخا نوي شاعري شاعران پیدا شوي دي، نوي ډېر ښه شاعران اوس راغلي دي، لکه شاهیم کاکړ صاحب دي، نورمل کاکړ دي، شاهنواز باکر ډېر ښه شاعري کوي، نوي ځوانان دي، ډېره خوندوره شاعري ده، زما په خیال ډېر ښه شاعري کوي.
له کله راهیسې چې ته ادب ته راغلی، شاوخوا شل کاله مخکې یا 15 کاله مخکې چې شاعري په کوم حال کې وه، د هغه وخت ځوانو شاعرانو چې څنګه شاعري کوله او اوسني شاعران چې څنګه شاعري کوي څومره یې بدله بولې، څومره بدله شوې ده او بدلون یې ستا په نظر په څه کې بدلون راغلی دی؟
یاره بدلون په والا به زه تا ته څه ووایم، خو شاعري مخکې هم کېدله، مخکې هم داسې شاعران وو چې ښه شاعري کړې وه او نن سبا د ورکې هم د شاعران هم شته چې هغه ډېره ښه شاعري کوي، لکه اوس زاړه شاعران رحمان بابا ډېر پخوانی شاعر تېر شوی وي، لیکن هغه شاعري نن هم چې سړی ولولي هغه سړی فکر کوي چې دا د نن دور شاعري ده، دغهرنګه خوشحال بابا دی، لکه دغه درویش صاحب را واخلي، داسې ساحل صاحب، کاروان صاحب پخواني شاعران دي یو قسم، خو شاعري په نن دور کښې هم بالکل سړی چې وایي د نن دور شاعري سړی ته معلومېږي.
صحیح مننه. اوریدونکو د یوه بل ځوان شاعر یوه غزل در اوروم، د شاعر قدرت الله درمان نومېږي چې د درمان په نوم یې د شعرونو ټولګه هم چاپ ده، او له همدې شعري ټولګې یوه غزل راخلو. وایي: په نفرتونو دې زړګی کړلو سنمه تیږه، په نفرتونو دې زړګی کړلو سنمه تیږه، له دې نه وروسته به په زړه پورې تړمه تیږه، او اوبه به یم خو حوصله مې د پولادو جوړه، اوبه به یم خو حوصله مې د پولادو جوړه، ته به مې ګورې چې زه څنګه نرمومه تیږه، زه لارویان د محبت په ګلابونو ولم، زه لارویان د محبت په ګلابونو ولم، د نفرتونو لارویو ته ساتمه تیږه. او شکلی کم ندی خو چې تم انتخاب کړې پکې شکلی کم ندی خو چې تم انتخاب کړې پکې شکلیا پغره کې وی یوانیما اهمه تیجا او منما ستا لاستا راوړنه به آسان نه وی منما ستا لاستا راوړنه به آسان نه وی چې غمای غواړم نو خود به ماتو متیجا او تب ترڅو پوری آشنا ځان به خبره ساتي تب ترڅو پوری آشنا ځان به خبره ساتي زبا تر کومې په دیوال در غورځوم تیجا او منی کنا اخر دی هم لخلی نواه ووتل منی کنا اخر دی هم لخلی نواه ووتل ز خوشایر یم په خبرو راولم تیجا او ریبارا سوای هغه زما غزل اوریدا ریبارا سوای هغه زما غزل اوریدا یارا په خوله د برکت سا اړوم تیجا او مقتای دا درمان زم د نفرتونو شیطانان پر ولم درمان زم د نفرتونو شیطانان پر ولم د زړه په جیب کې په دې تم ګرځوم تیجا په نفرتونو د زړګای کړلو سنا متیجا لدین ورسته به په زړه پورې تړم تیجا دا د قدرت الله درمان غزل و او اوس نو بنو تورزو شیر زمان را سره د ټلیفون په کرښه دی شیر زمان صاحب په خیر راغلی
شیر رحمان وزیر یم برکول میهل
صاحب و بخښه نوم دې راته وای بیا شیر رحمان وزیر و بخښه نو نوم دې غلط واخست په خیر راغلی وزیر صاحب څنګه
مننه کوم خو جوړ یم تاسو ښه یم مته هم سلام کوم سلیمه شه ته
وعلیکم السلام مننه
شیر رحمان صاحب څه دی راوړی دي څه کشمش څه بادام
بس نه میرا سانډلې دی لاونه
ښه نو ته تاندې
ډېرې
ښه نو وای تور ته تان تر تا قربان نو بس راوړ وای
سر تو تان لتا کروانه وای احرام چوتڑی یا رب او مکیلا دردی احرام چوتڑی یا رب او مکیلا دردی کلی کې وای دی یتیمان دی دوی عمرې لا دردی
ښه
نن څه ورکړه خالی لا کې بیرتا مگر زوا ورکڑا خالی لا کے دیر تا مگر زوا کلا نہ کلا ملنگان کے دروازے لگی جان دا سہرا ون پشان کڑا بنیا دم گورا جان دا سہرا ون پشان کڑا بنیا دم گورا انسانان او ہم مرغان دے وسائے لگی او خوب میں لی دلے چجڑ شو وطن زما خوب می لیدلې چې جوړ شوی وطن زما خلک چکر لګردي خلک میلې لګردي او ته خو وردرومي شیر رحمان وزیر ته دا سوایا خو وردرومي شیر رحمان وزیر ته دا سوایا دا ځلې خامخدای کلی ته روژې لګردي
ډېره مننه هاي زب شیر رحمان وزیر صاحب د خان زمان کاکړی او بیت بدرته ډالی کوم هغه وای وای د میرانشاه د نړیدل شار تصویر درلېژم د میرانشاه د نړیدل شار تصویر درلېژم نور درته هیڅ هم د ننګونو د زیوال نه وایم سواد ته ورزو او پرویز فکرمند صاحب را سره د فکرمند صاحب په خیر
السلام علیکم برکات الله صاحب
وعلیکم السلام
یم المطعم سلام یا
وعلیکم السلام فکرمن صاحب څه دی راوړی دی ته خو په لمړی ځل زه چې دی خبرونه تر راغله یم نو مخکنه راغله نو شراغلاس تر توایو څه دی راوړی د غزل محفل ته
او بس شیرونه دی راوړی ستاسو سره ملاقات نه شه لا ولا نه او رحمان دی نه سره ډیر شه
او بس ما دانو نظر تو چ نو یو ریدون کې ما به دغه وچ د غزل محفل ته راغلی خو ما په وخت کې نه راغلی کنه
سره
نو راځه فکرمن صاحب غزل دی او غزل د کنازم دی
دا غزل دی
او به خي خوان بو کې راځه
نو کوئی فصل پزما ک په باران رانا د نور چیږي
اها
او صلح په جنگ جګړو نشي په خبره کیږي
اها بیا وای بیا وای اول مصرای د وځل وای نو بیا شب یا ورو
فصل پس مکه په باران رڼا د نور کیږي
اها
او صلح په جنگ جګړو نشي په خبره کیږي
ډیر ښه ډیر
او هر ځای د جنگ او د نفرت د فکر ډېر دی خلک ځکه بې ترسه دماکې زما دلبره کېږي
ډېر ښه
مهرباني او د زړه په ځمکه د سکون بوټی مې نه دی زرغون
د زړه په ځمکه د سکون بوټی مې نه دی زرغون
د زړه په ځمکه د سکون بوټی مې نه دی زرغون د غم ګلۍ پې هره ورځ سم د سحره کېږي
ډېر ښه
مهرباني او خوله کې مې یخې ده شوړه لاس مې ټکړې مې دي درد بې قرار نه کوي زګیرې مې د پرهره کېږي
بیا یې وایه
خوله کې مې یخې ده شوړه لاس مې ټکړې مې دي درد بې قرار نه کوي زګیرې مې د پرهره کېږي
ډېر
مهرباني او زه فکرمن په زړه درمن یم نور ویلی نه شم په ما چې کېږي ګزارونه بې خبره کېږي
ډېر ښه
د وخت را کولو ډېره مننه ډېره مننه
ډېره مننه فکرمن صاحب چې له سواته د ټلیفون وکړې د سوات د یوه شاعر یو بیت درته ډالۍ کوم د شاعر نوم یې اوس هېر شوی دی وایي د مالاکنډ سر ته چې راسې جامې ښې څنډ وهه د مالاکنډ سر ته چې راسې جامې ښې څنډ وهه د ښار په دوړو چې د سوات ناوې خیرنه نه کړې او اوس ورځو د استاد سردار علي ټکر په ژغ کې یوه سندره اورو او بیرته راګرځو خپرونې ته
کیږي خو بدیږي دنیا رانیږي که جوړیږي خلک خاندې خفکیږي د مینې تور بد پستر کو کې ساتما تر تر گرهنا سر سر گرهنا تر تر گرهنا سر سر گرهنا دلې بن جانا د غاړې تر تر گرهنا سر سر گرهنا تر تر گرهنا سر سر گرهنا تخبردارا زما دست تبا مالیارا لکا دسوری بدی خواتا خواتا زمان تر تر گریوانا زر زر گریوانا تر تر گریوانا زر زر گریوانا دلی بنی جانان دغاڑی تر تر گریوانا زر زر گریوانا
د سردار علي ټکر په ژغ کې مو سندره اوریدله او تاسو د غزل محفل ادبي خبرونه ته غوږ یاست. آزاد صاحب په پای کې که خپل بل غزل راواوروي نو بیا به رخصت سره اخلو.
غزل ارزه د سول المرمو په اسمان باندې ښکارا کړی خدایا.
اها
د سول المرمو پر اسمان باندې ښکارا کړی خدایا د نفرت ګوتی په نفرت ارا ارا کړی خدایا. او چلر بر پښتانه یو وی پښتونخوا جوړوي. چلر بر پښتانه یو وی پښتونخوا جوړوي دا یو ارمان می په ژوندون باندې پوره کړی خدایا. او دوی د قلم په برکت اسمان ته ورسېدل. دوی د قلم په برکت اسمان ته ورسېدل موږ افغانان هم له قلم سره شناخته کړی خدایا. او چا چې زموږ جنت وطن په هدیرو بدل کړ پر هغه چا باندې هم جوړه هدیره کړی خدایا. او که به زما د خوار آزاد شرا قبلېږي ربه که زما د خوار آزاد شرا قبلېږي ربه هر درمو د غلیم په وینو سره کړې خدایا.
آزاد صاحب دې وروستیو کې چې زموږ د ځوانانو شاعري ګورو یا که په دې شاوخوا تیرو دیرشو کلونو کې وګورو زموږ په پښتو مجموعی په ټول ادب باندې خصوصا پر شاعري باندې زموږ د دې شاوخوا څلوېښت کلنې غمیزې ډېر زیات اغېز او ډېر زیات سیوری دی باندې. خو څه فکر کوي چې آیا د دغو ناورینونو کټ مټ تصویر په شاعري کې پکار دی که نه لاغوی شاعري جوړول پکار دی؟ زما مقصد دا دی چې په داسې شاعري کې اکثر د شعار اړخ زیات وي او شعر پکې ډېر کم وي، نو شاعر ته څه پکار دی او څنګه کېدای شي چې له دغه شعاره شعر جوړ کړي او هنري رنګ یې پکې زیات وي؟
لکه څنګه شاعري نوم زه معلومه ده په شعر کې باید نو هنري رنګ خامخا وي، خو دغه واقعات په شعر کې بیانول زما په خیال دا هم ضروري دي. ولې چې ولس لدې شانس خبرول پکار چې به موږ سره څه کول رواني موږ سره کوم لوبي رواني دي موږ سره د دې مخنیوي موږ څنګه کولای شو په دې اړه باید شایری وسی زما په خیال
نو که پیښه کټ مټ پکې راخلو دا به یو ډول منظم تاریخ سينو د تاریخ او د شعر ترمنځ توپیر نه کوي
نو که تاریخ په شعر کې وسی نو څه بد خبره به زمونږ خوشي شعری بڼول لري
اها آزاد خان آزاد ډیر مننه چې د غزل محفل خبرونې ته راغلاست او موږ ته مخبل شاعري راوورول او پر شاعري مر سره خبرې وکړې ډیر مننه
کور ودان خو خیر در کی بر کول سب تاسو ډیر شکریا دا کوم چې مو وخت راکړي ډیر مننه
ډیر مننه د غزل محفل ګران اوریدونکو د دیونی د غزل محفل وخت هم دومرو د دی خبرونې کوربه مبارکوال میاخیل او د خبرونې پروډوسر ارشد علی ته اجازه راکړی هر چیر چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ شپه مو نیکمرغه
Voice of America.